اوریدونکو ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ اقتصادي نړۍ خبرونه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د مجید بابر نه.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د افغانستان د خوست نه د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار په دغه سیمه کې یو د یوې ځانمرګي موټری بمی چودنې لامل نه تنمړه او ویش جوبل شوې دي. د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت په ضد مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي. په ایران، یمن او بحرین کې هم مظاهرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي د ریمن ډیوس د معاملې فیصله به عدالت کوي. او د لسم نړیوال کرکټ کپ د پرانیز د سوری د بنگلاديش په سرخار ډاکه کې وشوي. لومبنۍ سیالۍ به سبا د هند په خار میرپور کې د هند او بنگلاديش ترمنځ کېږي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرقي صوبې خوست د پروژې پل سیمه کې په یو ځانمرګي موټری بمی چودنه کې د دوه افغان پولیسو په ګډون نه تنه مړه او ویش نور جوبل شوې دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال راکوي.
دا چودنه نن سهار 9 بجې د خوست ښار لویدیځ د تلاشۍ د پروژې پل په نوم یو پوستې باندې شوی دی. په دې کې 8 تنه ملکی وګړي او 2 تنه پولیس وژل شوي دي او 8 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د دې پېښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده.
په لیبیا کې د حکومت په ضد قهرجنو مظاهرو کې د لس کسانو د وژنې راپورونه دي. خو بلخوا د انساني حقوقو د ادارې هیومن رائټس واچ د وینا تر مخه په لیبیا کې د کرنل معمر قذافي د حکومت په ضد قهرجنو مظاهرو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. په لیبیا کې د بنغازي ښار د یو هسپتال سرچینو رایټر خبري جانس ته ویلي دي چې دغه هسپتال ته د لسو کسانو مړي راوړل شوي دي. د لیبیا د حکومت په ضد مظاهرچیانو د زیارت او جمعې ورځ لا د غضب د ورځې نوم ورکړی دی. په لیبیا کې د حکومت مخالفه ګوندونو په حکومت تور لګولی دی چې دغه ټول خلک د پولیسو د ډزو له عمله وژل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ډاکټر فردوس اشکاوان ویلي دي چې د ریمن ډیوس د معاملې فیصله به عدالت کوي. مېرمنې فردوس اشکاوان دا خبره پرون ناوخته د نوي کابینې د لومبنۍ غونډې نه پس په یو خبري غونډه کې وکړه. مېرمنې اوان زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت، د قانون وزارت او د کورنیو چارو وزارت په ګډه یو رښتینی دستاویز د ریمن ډیوس په اړه عدالت ته وړاندې کوي. بلخوا سېنېټر جان کيري چې د ریمن ډیوس په اړه د پاکستان سفر نه وروسته واشنگټن ته رسیدلی دی ویلي دي چې د ریمن ډیوس په اړه به سور رکې ښه نتیجې رامخ کې شي. ښاغلي کيري د امریکې یو شمیر د پارلیمان غړو سره د لیدو په مهال په دوی ټینګار وکړ چې د ریمن ډیوس له وجې د پاکستان سره مرستې بندول نه دي پکار. یاد دی وی چې ریمن ډیوس هغه امریکایي دی چې د جنوري په 20مه نیټه په لاهور کې دوه پاکستانیان وژلي وو او اوس په زندان کې د مقدمې پیلېدو په انتظار کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا د مصر لپاره 500,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. سو د پخوانی ولسمشر حسن مبارک لری کېدو وروسته له دې هیواد سره د ډیموکراسۍ خواته د انتقال او د اقتصادي بیا رغونې په برخه کې مرستې وکړي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې په مصر کې د یو نظم پر بنسټ د قدرت د انتقال د یقیني کولو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. په ایران کې د حکومت د مخالفینو په خپلو انټرنیټ پاڼو کې د خالی پورس د هیواد په کچا د پراخو مظاهرو غوښتنې خپرې کړې دي. دا مظاهرې د هغو دوو تنو روح ته د درناوي لپاره رابل شوې چې په روانه اونۍ کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې وژل شو. نن به د هغو څلورو تنو مړي خاورو ته وسپارل شي چې 13 ورځې په بحرین کې د مظاهرو په ترڅ کې وژل شو. کتونکي وایي دا امکان شته چې دغه مراسم به بیا د مظاهرو کوونکو او پولیسو ترمنځ شخړې راوپاروي. دا څلور تنه هغه مهال وژل شو کله چې پولیسو د پایتخت مانامې د یو مهم ځای څخه د مظاهرچیانو د وستلو لپاره اقدام وکړ. دغه راز په دغه شخړو کې شاوخوا 2 کسان وژل شوي دي. بخنه غواړم جوبل شوی دي. مظاهره کوونکي چې د بحرین د شیا اکثریت څخه دي په دغه هیواد کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوي. مظاهره چیانو د مانامي د پیرل سیمې په دې هیله نیولې وه چې د قاهرې د تحریر د میدان په نمونه به بدل کړي. په تحریر میدان کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په مصر کې د حسن مبارک واکمنی پای ته ورسېده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د کیوبا د ګوانتانامو زندان د بندولو امکان کم دی. ګیټس چې د امریکا د سنیټ د پوځي خدماتو د کمیټې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ګوانتانامو له تړلو سره د کانګرس پراخ مخالفت د دې کار امکان ډیر لري کړی دی. اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. د لسم د کرکټ نړیوال کپ د پرانیزي دستوري پرون د بنگلاديش سرخار په بنگلا بندو د لوبو میدان کې پیل شوې چې پکې درینی مزورو فنکارانو برخه واخیسته. د کرکټ نړیوال کپ لوبي به سبا په هند کې د بنگلاديش او دغه هیواد ترمنځ د ډومبنۍ لوبې نه پیلېږي. د خبرونو
تاسو خبرونه د مجید بابر نو اوریدل. په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره د ریپورتونه هم راوړې دي. په خوست کې په یو موټر کې د بمی چاودنې له کبله 9 کسان وژل شوي او 13 زخمیان دي. پری ریپورت په اوره د قبایلی سیمه مشران غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمه په قانون اف سی آر کې د بدلون راولي.
فاټا ولس دا د پاکستان ایساره چې د قوم ایساره باید چې دا د قوم سره ملاو شي، بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملاو شي او د فاټا ولس سره په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بحرین حکومت نه غوښتنه کړې چې په خلکو دې د تشدد نه کار نه اخلي.
The reports from Bahrain.
د بحرین څخه راغلي د تیر شپې خبرونه ډیر خفقونکې دي. د نور ځایونو پرنګ دلته هم د سولېزا مظاهره چانو او خبريالانو پر ضد له تشدد کار غستل نه دی پکار.
د کبایلی سیمه مومند ایجنسی د یکغون بازار دکانداران وایي چې د یکغون د چاودنې و میاشتې وشوي خو کاروبار یې بحال نشو.
گا خود سر درک نہ کر دوربین کیم نہ کرے سگن راضی
بد مختلف 400 مردان پہ خبر ڈیرے شبقہ دغه دواوی علاقے خلق بات نو سوداگان خلق سو دی وسگن راضی
ہم قبالی خلق ہم تنالی
ددی ترسنگ 19 پروگرام اقتصادی نڑے ہم لرو د مشال ریڈیو سرو سے اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. نن سهار د خوست خار ته د داخلي دو د پروژې پول د پولیسو د تلاشي پوسټ سره د موټر بمی ځانمرګي بریدو شو. امنیتي چارواکي په خطای دوي خو دا معلومات نه وړاندې کوي. بلخوا د خوست ملکی روختون سرچینه وایي چې لپیخې دوی ته اوه مړه او لشلو زیات نور ټپیان دي چې یو پولیس او نور عام خلک دي ورپکې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه د نقیب الله متون والدا رپورټ دی.
د موټر بم په دې ځان مرګي برید کې چې نن سهار خوست ښار ته د داخلېدو د پروژې پول د پولیسو د تلاشۍ پستې سره وشو، 9 تنه مړه او 13 نور ټپیان دي. د خوست امنیه قوماندان جنرال عبدالحکیم ساکزی وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس او اته عام وګړي وژل شوي او تر شلو کسانو پورې ټپیان دي.
زموږ یو ساتنمن د مسافر په نامه باندې هغه شهید شوی دی او دوه نفره سربازانو زخمیان دي. نور نو ټول ملکي کسان شپږ نفره نارینه شهیدان دي او دوه ښځې شهیدان دي. نو دا د دشمن داسې یو عمل دی چې دا د ملکي خلکو پر ضد باندې دی، هیڅ نظامي هدف دی نه لري.
خود خوست امیر تر رئیس ډاکټر امیر بدشاه منګل وایي چې لدې پیښې دوی ته اوه مړی او یو دیرش نور ټپیان چې یو پولیس او نور عام خلک دي وروړل شوي دي.
ټوټال هغه مجنون چې روغتون ته راوړی دي یو د شپږ شاوخوا کې دي چې بده کې ماشومان ښځې پولیسان او عام وګړي شامل دي. بده کې د څلورو تنو روغتیايي حالت ترنګلی دی او ټوټل جسدونه چې موږ ته راوړل شوي دي شپږ دي چې په هغې کې یوه ښځه ده، یو پولیس دی او څلور عام وګړي دي.
د پیښې په ځای کې مول عیني شاهدانو پوښتنه وکړه. هغوی د خپلو سترګو لیدلی داسې بیانوي.
جریان په دې شکل سره و چې زه یو بل ورور مې په موټر کې را روان دا د پروژې پرته چې راورسېدو موږ پس وروسته یو مشکوک سرف را روان و. د بل ملګري مې اشاره تر راته وکړه چې دغه مشکوک سرف ته لږ ترې خواته شي، خو ځانه مې چې بچ کول نو په دې ځای کې انفجار وشو. تلفات ډېر و، ډېر ملکی کسانو موټران هم په دې ځای کې را روان و، ملکی کسان پکې شهیدان شول.
زه په خپل الف نامېږم د لالمی وسیدون کایم زه په خپل ملکی شپخانه کوم چې کله دا 14 نه وشو میک ټوله شیشره موت شو میک شپخانه ټوله د خورو ډاکه شو نو زه خپل مودانه نظر دی چې په افغانستان کې باید دا رقم پیښې دغه نه دولې باند شي د خدای په خاطر یې باند کی دا د عمومي مسلمانو په مانځ کې دا د به مخلص اول دا د مو په فکر خو خبره نه ده
وسلواله طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستي او غنو پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چرواکي د دوی د ادارې د وی خو منی چې یو پولیس په دې پیښه کې وژل شوی دی نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
اوریدونکو تاسو د نقیب الله متنوال دا ریپورت واورید بخنه غواړم په دې پیخه کې نه کسان وژل شوی او دیش زخمیان دی او د تازه ریپورتونو تر مخه د دې پیخه پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده او اوس تاسو لپاره یو بل ریپورت لرو پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په اړه تاوده بحثونه روان دي امریکایي چارواکي غوښتنه کوي چې د ویانا کنونشن د اصولو د لاندې ریمن ډیویس خوشی کړل شي خو په دې اړه د سیاسي پارټو مشران بیلابل فکرونه لري نور تفصیل مجید بابر پر رپورٹ کې دی
دا محل په پاکستان کې د هغه امریکایي چې په لاهور کې د دوا پاکستانیانو د وجنې په تور کې په زندان کې دی سفارتي استثناء د پاکستانی قانون تر مخه سزا د پاکستانی او امریکایي حکومت لخوا بیانونه یو لوی موضوع جوړ شوې ده د امریکا د حکومت دا دریز دی چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی د ویانا کنونشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی سفارتي استثناء حاصل ده او باید دې خوشی کړی شي تیر ورځ د پاکستان پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی وویل چې دغه امریکایي ته استثناء نه حاصله دا چې په دې اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو صدرېز ده د عوامي نېشنل ګوند چې په مرکزی حکومت کې هم برخه لري سینیئر نائب صدر سېنېټر حاجی عادل وایي چې
دا کې د ټولو حکومتونو نظر کې کې شوې ده امریکن ګورنمنت هم کلیئر نو کې هغه سی سټېټس دی زموږ فارن افیس هم خاموشي اختیار کړو او د پنجاب حکومت هم غلطي شوې ده اوس ورې چا ته پته نشته چې هغه سټېټس یې دومره معلوم دی ټولو ته کې هغه سره کوم پاسپورت او ډیپلوما پاسپورٹ دے لیکن اگر اسٹیٹس سے دے اگر امینٹی اگر تب دے فل دے یا پارشلی دے یا بالکل نشتا تھا اگر غلطی تھا امریکن ہم شو دے کہ اگر ویری فرسٹ ڈے کل ادا خبروں کو کہ نوم ہم چبل دے یا کلیئر خبر ہے چام نو کو وقت یو رپورٹ آ کو کہ اگر کونسل خانے کے کار کے بیا وہی نہ سفا خانے کے کار کے
دام حال دا امریکہ دا سینٹ دا خارج چارو دا کمیٹا مشر جان کیری ہم دا پاکستان پا سفر او تیر اولد جی ویلی و چی دس رادا سی ڈیر سب تونشتا چې په عدالت کې دوی دا وخی چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی او دې دی خوشی کړی شي د زیات کړه چې کله ریمن ډیویس امریکا ته ستون شي نو د په ضد با د امریکا د انصاف محکمه پورا پلټنی پیلوي خو د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند یو مشر امیر مقام وای چې شاه محمود قریشی په ښکاره توګه ویلی دی چې د سفارتکار نه دی او د خپل ګوند دریز یې سپدې ټکو کې بیان کړو
د شاه محمود قریشی زمونږ سابق فارن منیسټر هغه په خپل پریس کانفرنس کې د سټېټمنټ ورغلی ماته زما زمنګ فارن آفیس او ټول خلکو دا ویلي چې هغه ته دا نه ده حاصل هغه په دغه کرایټیریا په دې کیټیګری کې نه راځي موږ دو ټوک زمونږ دا موقف دی چې هغه د دریو پاکستانیانو په دغه واقعیا کې قتل شوی دی کولا او د هغې نه وروسته کمې د یو ښځې چې ځان ووجه هم په دې کاته کې راځي نو د یو په دې څلور ویلی شي هغه له بالکل له پاکستان د قوانینو تحت هغه له سزا پکار ده
پاکستان د یو مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی مولانا شجاع الملک وای چې که اوس په عدالت کې امریکا دا ثابت هم کړی چې ریمن ډیویس سفارتکار دی نو اولس به پرې باور ونه کړي دی زیاتوي چې
دلته به څوک یقین وکړي چې هغه به دوی خو ثابت پدا کړي چې اوس بوله نوټیفیکیشن وکړي په زور ډیټ کې بوله نوټیفیکیشن وکړي چې دا زموږ سفارت خانې پلان کړي او په دونه وخت کې د دې دا خدمات خو زما په خیال کې هغې له مخکې دومره ډېره چې هغې ته به لکه څوک ذهني ته ور تیار به نه شي
ریمن ډیویس دغه دوه پاکستانیان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې وجلی وو په دغه صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند حکومت دی د خپل ګوند دریس پاړه د دغه ګوند یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وای په دې لړ کې زموږ دریس ډیر ښکارا دی ځکه چې د پنجاب په صوبه کې دغه جرم کړی دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز شریف حکومت دی او د چې کوم جرم کړی دی د ملک د قانون لمخې د هغه پر ضد د 302 مقدمه درج کړل شوی ده او هغه اوس په زندان کې دی دویمه پوښتنه دا ده چې هغه یو سفارتکار دی که څنګه نو که هغه سفارتکار وای نو مرکزی حکومت زموږ د ګوند نه دی نو هغه خو دا کړی وای چې لومړی ورځ راهیسې یا
یو واضح خبره کړې وای. بل دا چې د امریکا حکومت او سفارت په زبانی توګه خو ویلی دي چې د سفارتکار دی، خو تر اوسه نه په های کورټ کې او نه په هغه عدالت کې چې پکې مقدمه روانه ده څه کاغذي ثبوت وړاندې کړی دی. او زموږ د ګوند هم دا دریز دی چې هغه یو جرم کړی دی او دی به ضرور قانون ته مخامخېږي.
د پاکستان د یو بل مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر سینیټر پروفیسر ابراهیم وای چې ریمن ډیویس ته د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی. دی زیاتوي
پاکستان د قانون تحت دغه سزا او دغه د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی، خو هغه نه پس په قانون کې کوم جرم کړی دی، قانون کې دا هغه سزا د هغه پورا پورا سزا ورکول پکار.
تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکو لخوا وجلې شوی و چې کله مې د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د وینا تر مخه ریمن ډیویس خو قاتل دی، خو د هغه قاتل په اړه ستاسو د ګوند څه دریځ دی چې د پنجاب گورنر یې وجلی و؟ نو دی وایي چې
پنجاب گورنر دې چا وجلی دی د هغه دپاره د پاکستان قانون بیخي بدل دی. هغه هم یقینا سړی وجلی دی، خو چې څوک یې وجلی دی هغه د پاکستان د قانون خلاف هغې خبرې کړې دي. او د پاکستان گورنر چې هغه پکار ده چې قانون محافظ جوړ شي، خو هغه قانون ته یې تور قانون ویلی وو او دا کې نه پس هغه وجلې شوی دی. هغه هم موږ وایو چې هغه ته دې هم انصاف د صفائی موقع ورکړی شي، او که د هغه دپاره په قانون کې څه سزا وي یقینا، خو موږ تر څو پورې په قانون پوهېږو نو هغه دپاره د پاکستان په قانون کې سزا نشته، هغه بری دی د دې سزا نه.
تېره ورځ د پاکستان د سفر په مهال د امریکا د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د شپېتو کالو اړیکې د باید د یو کس له وجې خرابې نه شي، ځکه دا تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
مشال زموج رانا یې تاسو
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره. د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو سیډنکارو او پوهاندو په پیښور کې د قبایلی سیمې د اصلاحاتو لپاره رابلل شوې یوې غونډې پر مهال یو عربیا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د انګریز د وخت راهیسې جوړ شوی قانون په اف سی آر کې د بدلون راولي، چې دا ډول د قبایلی سیمو خلکو ته هم د ملت نورو وګړو شانتې خپل حقوق ترلاسه شي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال د خالد خان رپورټ دی.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو او نور سیلنکارو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی اولس ته نور د اصلاحاتو او اف سی آر کې د بدلون په نوم نه دوکه کوي، بلکې زر تر زره دی فاټا په قومي بهیر کې شامل کړي او لکه د نور حیوانات په شان د فاټا اولس هم آئینی، قانوني، انتظامی او د پرمختګ کارونو کې د برخې اخیستو حق ورکړي شي. دغه غوښتنه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق د پیښور په یو هوټل کې رابلل شوي دستوره کې وشوه. په دې مهال د ممن ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ظاهر شاه صافی وویل چې قبایلی سیمو دپاره دی د فاټا ریفارمز کمیټې له اړخه سفارشات زر تر زره عملي کړی شي، کوم چې تیر حکومت کې په ګډه منظور کړی شوي وو.
ټوله فاټا چې کوم ده یو بل نه بېله ده، آیسولیشن کې ده، یو ایجنسۍ د بلې نه بېله ده، لہذا ټولو مسلې شریکې دي. نو دغه شریکو مسلو د حل لپاره یو فاټا کونسل جوړول پکار دي چې هغه په منتخب شکل باندې راشي او غیر پر د باقاعده حلقه بندي وشي، د سې دمنه وشي، یاره د نامینیشن وشي، او هغه سره د بیره فاټه لپاره د اختیارات وشي، د فاټه لپاره د قانون سازي مو کې چې فاټه آئینه حیثیت څخه پکار دی، فاټه کې قانوني اصلاحات څخه پکار دی، ترقېتی کارونه څنګه پکار دی.
دغه شان د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي رئیس افریدی اویل چې حکومت د نور اختیار کې د بدلون په نامه ډراما پریک دی، ځکه چې 1300 کالو نه قبایل هم دغه اوازونه اوري.
فاټه فاټه ولستا د پښتون قوم یو ایساده دا د پاکستان ایساده ای دو ژبه ای دو کلچر ای دو تاریخ ای دو جغرافیا دا ټول د قوم ایساده چې د قوم ایساده باید چې دا د قوم سره ملاو شي، بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملاو شي او د فاټي ولس سره په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړې شي. په صحیح معنی کې په مراتو او په اصلاحاتو باندې مسلې نه حل کیږي، مسلې حل دا دی چې فاټي ولس لږ کنه په قومي بهیر کې شامل دو حق ورکړي شي، په قومي بهیر کې شامل کړي شي.
وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر سید عالم مسعود وای چې ترسو په قبایلی سیمه کې امن نوی راغلی دغل تهیس د پرمختګ یا نور اصلاحات نشرات لې
د ترغه پورې هیڅ حیثیت نلری اس ځای نمومی ترسو پورې چې د فاټا کې امن نی راغلی فاټا د فاټا ولستا حواله شوی نی د فاټا د معاشري درستنی جرګه لخکر او اجتماعي سیمواری به حل شوی نی ترغه پورې د فاټا د ریفارم خبره اسې کپت دا ترسو پورې چې ریاست او گاونډي وادونه او نړیوال قوتونه د خپل لوب نه منې شوی نی ترغه پورې با فاټا د جنگ میدان وی
د پیښور پریس کلب په خواني مشر او سینیئر جرنالست شمیم شاهد اوایل چې لکه د سواد دیر او چترال ریاستونو په شان دي ټول قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي نو نه صرف د پښتنو به یو لویه صوبه وي بلکې د ټولو پښتنو اواز به د خپل حقوق د پاره هم یو شي هغه وایي
قبایلی سیمه چې څومره مسلې دي څومره کشالی دي دا به حل کیږي چې دې ته د صوبې حیثیت دا په دې صوبه کې زم شي ځکه چې د مختلفو قبایلی علاقو او ورسره ورسره چې کوم نږدې علاقې ضلع دي نو دا یو خلک دی یو قوم دی د دوی ترمنځ تړون هم شته په جنګلوم شته دا د یو بل د حالاتو نه د واقعاتو نه خبر دي چې کله په دې ځای کې صوبایي حکومت راشي صوبایي حکومت ته عملداري ملو شي دا ټولې مسلې کشالی حل کېدی شي
د یادونې وړ دا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په 14 اگست 2009 کې اعلان کړی و چې په قبایلو کې د اصلاحات په حق لبا هغه زر تر زره صدارتي پیکج اعلان کوي خو تر اوسه پورې ففاټا کې دغه اصلاحات نه دي عملي کړی شوی خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رویټرز خبری اژانس ته ریپورت تر مخه په بحرین کې د مظاهرچیانو او د پولیس ترمنځ په نښته کې درې کسان وژل شوی دي همدغه غونډې په یمن او لیبیا کې هم د اخو ډب د پیښو ریپورټونه دي په دې ترڅ کې امریکا او ملګرو ملتونو دغه پیښې غندلې دي او د خلکو پر ضد د زور زیاتی کارولو نه حکومتونه منع کړي دي زموږ همکار د هارون باچا د واشنگتن نه دا ریپورت لري
د بحرین په سرخار ماناما کې راپورونه وایي چې په مظاهرچیانو د پولیسو د تشدد له کبله تر دې دمه درې تنه وژل شوي او لسګونه نور بندي کړل شوي دي همدغه راز له یمن او لیبیا څخه هم په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زور زیاتی د کارولو خبرونه پاره شوي دي رایټرز خبری ایجنس د بحرین د پوزیز واکونو د یو ویان چې نامینه د خودل شوی د بحرین په سرکاري ټلویزیون کړي وینا راغستي چې لمخې په ماناما کې د پوز د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی
تعلن القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين
د بحرین د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان اعلان کوي چې په پایتخت کې پوز ځای پر ځای کړی شوی دی تر څو د ممکنه تشدد په صورت کې د ولسی وګړو حفاظت او د هغوی د حقونو او مالونو خوندیتوب یقیني کړي د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان دا هم فیصله کړې چې هر هغه اقدام به پورته کی کوم چې د امنیت او د هیواد د ګټو د حفاظت لپاره ضروری وګڼل شي دغه کمان همداراز له هیوادوالو او د خار له اوسیدونکو غواړي چې د پایتخت تخت په مرکزی سیمه کې دی ل غونډې دو ډډه وکړي
الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيويه في وسط العاصمه
په ان حال کې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په بحرین کې د خوډپ روانو پیښو اندېښنه خوډلې ده د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرنې په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د اوباما انتظامیه لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندي همدارنګ د بحرین حکومت هم غوښتنه کوي چې له دغه څه کولو لري ووسی د امریکا متحده ایالات په دې خبره پوخ یقین ساتي چې هر کله د یوې سیمې خلک د حکومت پر ضد راپارېږي او وغواړي چې په سیاسي عمل کې ونډه ولري نو په داسې صورت کې د حکومت لخوا زور زیاته کول کومه غوره لاره نه ده نوموړي همداراز د بحرین له حکومت او غوښتل چې د سولیزا مظاهره چانو سره د سولیزا برتاو کی د بحرین د حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې د خپل خلکو امنیت خوندي کی او هغه چا سره حساب وکړي څوک چې په سولیزا مظاهره چانو تشدد کاروي د سپینې ماڼۍ عکس العمل ته بیا ورته غبرګون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خودلې چې ویل په بحرین کې روان حالات د اصلاحات راوړلو تقاضا کوي نه چې د خلکو د ځپلو
overnight are deeply troubling
د بحرین څخه راغلي د تیر شپې خبرونه ډیر خفقون کړي دي د نورو ځایونو پرنګ دلته هم د سولیزا مظاهره چانو او خبریالانو پر ضد له تشدد کار اغستل نه دی پکار. داسې کېدل دی باید په سمدستي توګه ودرول شي او ذمہوار وګړي دی محاکمې ته راخل شي. خاغلی بان کیمون همدارنګ ویل چې د سیمې ځوان کول د معقولو نوکریو او د خپلو ګیلو مانو د اظهار د مکو د نه موندلو له امله په احتجاج کولو مجبور شوی دی او زیاته کړه چې همدا وخت دی د سیمې حکومتي واکداران په خپلو حکومتي پالیسیو کې بدلون راوړلو ته غاړه کیږدي. راپورونه وایي د بحرین د شیعه مسلک سره تړلي وګړي څوک چې پاک سریت کې دي او دا مهال یې په احتجاج ګوتې پورې کړي دي له خپلو سنی حکمرانانو غواړي چې د هیواد په سیاسي او اقتصادي معاملو کې دي د هغوی د برابر شرکت په مخ کې پراته خنډونه یو خوا ته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د ډیرا اسماعیل خان سره نږدې د روډ کوهی استرانی قبایلی خلک د نن سبا په نوې دور کې هم یو شمیر محرومیان لري او په مشکلاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دوی سم مشکلات دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود سره خبرې کړې دي. راځي چې په دې رپورت کې یې واورو.
د ډیرا اسماعیل خان د سوهیل په طرف 2.5 کیلومتر په فاصله د روډ کوهی استرانی قبایلیون په یوشتما پړک شه ژوند تیرولو باوجود د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مشال ریډیو چې دا قبایلیون وژه غول زنه کسونه وویل.
سیف الله خان زما نوم دی. موږ دا د اوبوس کې ماندی منظوریان هم سوي دي، راغلي هم دي، خو موږ ته هیڅ نه دی راته ملاو سوي. کچا بورګان ولی هغه په خپل ځای باندې بند دي. دلته زنانه هسپتال نشته. موږ ته ډیر غټ تکلیف دی چې زنانا مریض جوړ سی ډیر اسمل خان ته وړو. زر تر زر د زنانا اسپیټال مشته جوړ سی د حکومت په ډیره مهرباني.
ما نوم لای منیر شاه. کوی باره ته د وبو تکلیف ته د حکومت پندونه چوار اخیستي. دلته یو ګلاس وب مشتان دی ملاوسې ورونه راغل دي لیکن وب نه دي چلی. پند سر کمیشن کمیشن سی.
ما نوم کابدین دی. د کوی باره نه خبرې کوم. زه د فرست ایئر سټوډنټ یم. لو مسله دار سنور په علاقې کې دلته کالج نستا. سلسام پاس کو بیا کالج د پرمو ډیر اسمل خان ته مور د حکومت نه دا درخواست کو دی فوری طور ته کالج مور ترا کیو.
زمانو مجی غلام سلطان دی. دا خلک ډیر په تکلیف کې دي. بجلی منسته ور سره سرکونن چکم دي صحیح نه دي. په نو نشته کله وی کړه نه دا مستدیر تکلیف دي. پیسې لمونه اخلي او ټلیفون نیوي د لیوي چکم او سو برتی کیږي. حکومت مهرباني وکي دا موږ د وسانی خلک د چکم دغدم برتی پلاک د ورک
د سیمه اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ احمد خان وزیر ویایي چې د کوی بارا کا بایون دوی ور کړي نه دي. دا غوي غشتنه بازار سرتا ورسی
د اوسرانی کا چدی سیدین کې دې کوی باره دا امیر ویر کړی نه دی. په موجوده ډی پی چې کما 2010-11 روغلی دوه دی تا هغه کې خپل شیر ملاو دا دې چې کوم تکلیفات دي دې په متعلق یا د روډ په متعلق یا نهرا چې کوم ترقیاتی اوس کې مینا دی دې کې سټپ بای سټپ دې دا تکلیفات دې ختم کول دې ورا امیر ایک تمات کوي او کړی دی او چې کما دا څه مسله دي چې زر حل کوي هغه مند زر حل کوي چې کوم دې پټ
دولتی چرواکی ہاں دے سیمے دے ترقی او خوشحالی دے پارا گڑندی کا دمونا پورتا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، کوہی بارہ، ڈیرہ اسماعیل خان.
او اس پدا انیس اجمل نوارو چھ پاکستان کے پکورنی رسپاڑوں کے مہم ٹکی سے دی.
نن دمل زیادہ انگریزی او اردو رسپانو یعنی جنگ ایکسپریس، نوائی وقت، آج، مشرق، ڈیلی ٹائمز، دی نیوز اور ڈان لکی چ لاہور ہائی کورٹ ویلی دی چ دا مرکزی حکومت دا فیصلے پوری با ریمنڈیوز دا پاکستان نا باہر نشیت لے او دا خارجی وزارت تے دا 16 مارچ پوری مولت ورکڑے دے. بلخوا رسپانا مشرق لکی چ دا ریمنڈیوز پا حقلا دا پاکستان اعلی چارواکو جان کیری لا نیخ پنیغا جواب ورکڑو او دا غسی رسپانا جنگ لکی چ وفاقی کابینی ویلی دی چ دا ریمنڈیوز پا حقلا با عدالتی فیصلہ من لکی گی. رسپانا دی نیوز لکی چ سپریم کورٹ سلور ایڈیشنل ججانو نمونہ رد قبول و پہکلا دا پارلیمانی کمیٹے سفارشات معطل کری دی. رسپانا آج پخپل دویم غٹ خبر کی لکھی چی مردان کے دی یو کارخانے دیوال غرزے دو لوجے اتو تنا مڑ شوی دی. رسپانا مشرق پخپل ادارے کے پا پیخور کے دا زیاد ٹریفک پہک للی کی چی صوبائی حکومت پہار کے دا فلائی اوورز او دنورو سڑکونو جوڑا ولو دعوے کی پدی گام پرشتیا عمل کول پکار دے. ادارے لکھی چی صوبائی حکومت مفتی محمود فلائی اوور جوڑوی چې لوجی به پیښور های کورٹ کچہری کمانډر هاوس او د صوبائی اسمبلی عمارتونو ته د ترخګرې مسلوي او په دې بازیاته هرچا هم کیږي ځکه حکومت لا پکار دی چې په وړو وړو منصوبو دې کار شروع کړي او دا وخت پیښور کې ټرافیک ختمولو لپاره د غټو منصوبو په ځای دې رنگ روډ صحیح کړي ځکه چې رنگ روډ یو داسې لار ده چې د هغې لوجی به پیښور کې ټرافیک ډیر کم شي. رسپانا جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې په قرغستان، تیونس، مصر، لیبیا، بحرین او یمن کې خود انقلاب آواز اورېدل کیږي خو په افغانستان او ایران کې د اولس مظاهرو دا آواز پاکستان ته هم را رسېدل شي. په دې هیوادونو کې مزدوران، زمینداران، طالب علمان او دغسې نور خلک خپل حقوق اغستو لپاره د کورونا نه راوتې دي. ادارې لیکي چې غیر ترقی یافته ملکونو او په خاص توګه مسلمان ملکونو کې اعلی چارواکي د خپل ذاتي مفادات او دولت جمع کړي نو د اولس د خولې نه اخیری نوړی هم واغستې شي. ادارې لیکي چې دا حال د پاکستان هم دی. پاکستان کې هم اعلی چارواکي خپل مفادات پوره کړي او اولس ته د هغې ستونزې حل کولو لپاره صرف دعوی کړي. ادارې لیکي چې پاکستان کې هم اولس ته دومره ډېرې ستونزې دي چې د هغې له وجې په پاکستان کې هم انقلاب راتلی شي. ادارې لیکي چې موږ اعلی چارواکو ته خواست کوو چې هغې دې د اولس د ستونزو دا لهر محسوس کړي ځکه چې اوس هم حکومت سره د اولس ستونزې حل کولو لپاره وخت شته.
په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه به د مجید بابر نه واورو.
د افغانستان د خوست نه د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار په دغه سیمه کې د یوې ځانمرګي موټری بمی چاودنې له امله نه ته نمړه او ویش جوبل شوې دي. د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت په ضد مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي. په ایران، یمن او بحرین کې هم مظاهرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي د ریمن ډیویس د معاملې فیصله به عدالت کوي. او د لسم نړیوال کرکټ کپ د پرانیزي دستوري د بنگلاديش په سرخار ډاکه کې وشوي. لومړنۍ سیالۍ به سبا د هند په خار میرپور کې د هند او بنگلاديش ترمنځ کېږي.
لند خبرونه تاسو د مجید بابر نو اوریدل. په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو د عبادت په ځایونو تیرو لسو کلونو په موده کې د ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو په ترڅ کې په زرګونو عبادت کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی چې اوریدو ته مو رابولو.
کراچی کې میش د امنیتی چارو کارپو آزاد خبریال او محقق محمد نفیس لخوا تیار کړی شوی یو رپورت کې راغلی دی چې تیرو لسو کلونو په موده کې جمعتونه، کلیساوي، امام بارګاوي، ماتمی جلوسونه، زیارتونه په نخښه شوی چې پترڅ کې یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړلا او وخته ده. مشال رډیو سره په خبرو کې محمد نفیس ویلي چې د 2008 کال را په دیخوا په مذهبي ځایونو او په ځانګړي توګه د اولیاو په مزارونو تر سره کې ان کے حملوں کے زیادت والے راغلے دے.
ٹوٹل جو میں نے ابھی فگر نکالا تھا وہ تو 2001 سے لے کے 2010 تک 1152
دے وائی دے 2001 کال نہ دے 2010 کال پوری چکمش میرا مارا جمع کڑے دا حقی کے یوزر یوسل 250 کسان دے مختلف مذہبونو پو مقدس زائینو کے دے حملوں پا ترس کے وجل شوی دی او خواہوشا 2009 جوبل شوی دی. دیش میرا کے حق مرگ جوبل شامل ندا کمچ دے جنازے د مراسمو په محل رامنځته شوې ده. د محمد نفیس په خبره د دې ډول زیاتره حملو پړه تحریک طالبان او یا هم نورو ناقانونه ګرځول شوو ډلو لکه جیش محمد او جند الله په غاړه اخیستې دي. کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې یا اکشن کمیټي فار هیومن رائټس مشر ویلیام صادق مشال ریډیو ته ویلي دي چې مذهبي ځایونو د نخښه کېدنې په لړ کې د مذهبي لګکیو د عبادت ځایونه په نخښه شوي او لا هم دا سلسله روانه ده.
یہ ایک ریئیکشن ہے کہ امریکہ جب افغانستان میں
ولیم صادق وای دا د دې رد عمل دی چې امریکا په افغانستان کې د حامد کرزی د حکومت ملاتړ کوي. د دې په خبرګون کې انتها پسند په پاکستان کې کاروایانی کوي. هغه په دې سلسله کې مذهبي ځایونه هم پنخه کوي. کتا سو وګورئ تیر لسو کلونو کې مذهبي لګه کوي باندې هم ډېرې حمله شوې دي او د هغه مقدس ځایونه پنخه شوې دي. مشهور دینی عالم او د جامع انور العلوم کراچي محتمم مولانا قاسم محمود وای چې دین اسلام د مینی ثبات او ورورولۍ درس ورکوي او د اسلام په سپیشلی دین کې ټولو مذهبي لږکیو ته دینی خپلواکي حاصله ده.
د دې شی شریعت قطعنی اجازه ورکوي که داسې اړخ پندې د ټولو ته د دینی جذباتو د جواز صورت ورکړل شي او دا ورته وویل شي چې څه داسې کار کیږي هغه من تاسو په خپل رد عمل تور باندې داسې کار کوئ. یقینا دا د ملک دپاره زمونږ د مسلمانانو دپاره او ټولو لپاره یو انتهایي افسوسناک صورت ته مو مخامخ شو.
رپورٹ کې راغلی دی چې تیرو لسو کلونو کې ولس جماعتونه په نخښه شوې دي چې په نتیجه کې یې 455 منسکونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې حمله کې تر ټولو زورور حمله په کال 2009 کې د خیبر جنسي جمرود سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوې و چې په کې 3 منسکونکي وجل شوي او د 100 څخه زیات زخمیان شوي ول. د دې نه علاوه و مزارونو باندې د حملو په ترڅ کې 130 کسان وجل شوي دي. 14 امام بارګاو کې 2 عبادت کوونکی او د محرم په جلوسونو تر سره شو حملو کې 160 کسان وجل شوی دي. رپورت کې راغلی دي چې 13 کلونو کې 104 احمدیان او 44 مسیحی عبادت کوونکی هم د سختریزو د حملو ښکار شوی دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو لخوا سکولونه او ماشومان په نښه کیږي، په داسې حالاتو کې ماشومان د هغوی مور پلار او د سکولونو مشران د ماشومانو سکول ته د تللو په اړه څه وایي؟ په دې رپورت کې به یې واورو. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت سر اوچتوي. په دې پیښو کې نه یوازې د ولس د ګڼې ګوڼې ځایونه د ترهګرو هدف ګرځي، بلکې ډېرې داسې پیښې په وروستیو کې منځته راغلي چې نښه یې سکولونه او یا د سکولونو بسونه او ویګنونه وي. دا چې په داسې حالاتو کې د ماشومانو میندې او پلاران په کومه میړانه د دې حالاتو مقابله کوي، په پېښور کې میشت د یوې ماشومې پلار ایوب زکوړی وایي:
زما ماشومه نن 2 کالو ده، سکول ته ځي او خاص په خړو باندې سکول ته نه لېږم، ځکه دلته چې کوم دی دا ټیروریزم هم ډېر زیات ټینشن دی. بیا هغه نه علاوه چې کوم دی د ماشومانو تخلو والا دغه دی، نو ما خپل سکول کې ماشوم لپاره دا یو ایډیشنل یو دغه انسټرکشنز ورکړي یو ورته مې چې ډرایور هم راشي نوکر هم راشي نو هغه به ماشوم نه ورکوي چې څه پورې چې کوم دی زه پخپله نه یم یا زما کور والا نه یم. بل څه کولی نه شو، پېښور دی، پېښور کې به خامخا ماشوم خو سکول کې نه شو کینولی، سبق پې ویل دي. نو دې ګړې ته ګورم چې کله سهار به دغه ماشوم لاړه شي کوم هغه وخت نه چې کوم دی تر څه پورې واپس نه راغلی، نو زه ګړې ته ګورم چې دا کار ټایم مکله تېرېږي او څه پورې هغه راغلی نه
پداسې حالاتو کې د مور پلار نه پرته ماشومان څه احساسوي. په مردان کې میشت یو ماشوم ارحم خان مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په سکول کې دننه په ګراوند کې لوبې نه کوي او نه د سکول د طرف نه بهر چکر لپاره لیږل کیږي.
دا خوشاله سره غوږه کنه زم کنه چې پیریډونو کمنټس کې لکه زمونږ غوښتي د پاره دا سکیورټي ډرل کې ټول ټایم او کله سکی کله سکی او اول خو زمونږ په ګراوند کې لوبي کولی کنه اوس ما ګراوند ته نه پریږدي، بس مونږ لوبي نه کوو، بس یا په کلاس کې یو او چې بریک کنه نو بیا داسې په یو ځای نه پریږدي، نو لکه مونږ په ګروپ کې کینټین ته ځو بیا او ټریکس لمم نه بوزي کرتا نه زه ایشو نه وایم لوڅ کې زله کومه بار دې کله لاک ډاون کو او کله دا پریکټیس کو کنه دې سکیورټی ډرل کله څه کو کله څه کو دا ډیر ګرام کار دی.
دا چې په داسې وخت کې د ماشومانو په زده کړو او د هغوی د سکول په حاضرۍ سره اغیز خونه پریوزي. هم د دغه پښتنې په جواب کې په پېښور کې د یو سکول پرنسپل دوری شوار بنوري وای چې میندې او پلاران اوس د دې حالت سره بلد شوی دي او مجبور دي چې ژوند وکړي.
مثال په تور باندې دلته اوس ټیرست سیټ را ویا هر چا نن سبا په سکولونو کې آیا سای ماشومان هم دي، هر چا ماشومان دي، هغې ته پته ولګي چې څه پېښور ته سیټ دی. نو بیا څه ډېر کوشس پیرنټس چې کمی نو هغې خپل بچي نه رالیږي ګنې په پېښور کې اوس دا ټرینډ دی چې خلک وایي چې بس خدای په کور کې هم دی خدای په سکول کې هم دی، بم خلاصېږي نو هغه په کور کې هم خلاصېدی شي. بچې د آیا سای په بلډینګ باندې اټیک وشو نو مونږ دلته شامل روډ کې نه یو، نو هغه خو څوک په سکول کې نه وو که نه. نو اوس پیرنټس هم چې دي ډېر کلک شوي دي، خو چې د زمون چې خلک چې دي نو هغوی پاتې دي، هغوی داسې اټینډنس باندې هېڅ فرق څه خاص نه پروي. هغه چې سر سر کې لکه دا 2 کاله مخکې چې ماشومان به یېریده هغوی به وي چې وایي ټک پوه شو، نو ماشومان به وي چې وایي بم بلاسټ شو، اوس ماشومان هم ټیک ټاک دي، سبقو باندې هم څه فرق نه پروي، سایکولوجیکلي ماشومان بلد شو. وته
په مردان کې د یو سکول مشره صوبیا منیر وایي چې د ماشومانو په ذهن د حالاتو اثر پریوزي، خو دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د خوشحالۍ لپاره اوس سکول په چار دیواره کې لوبې او داسې نورې مقابلې ترتیب کړي.
کے بعد واڑو اسکول تب رالو خوشحال اب ہوا گراؤنڈ کے بعد لوبا پی پیریڈ میں بے ہوا واڑو بمونا باہر لے گل ٹریفک سروے وا کنا کہ ٹریفک بل راضی اس نے دیا پارا واڑو مونگا باہر لے گل کہ بھی اگوریا پخپلا وہ زیادہ ہر سے نہ کی گئی ہر یہ اسی کے بعد اسکول پر سلو رو دیوان میں پمن کی گئی اور اٹینڈنس کو کم شویزا کرنا دیکھ دا زمگا یو طریقے سے زمگا دن یو ہی سر شویدا ہمیشہ کو نہیں کھولا کل کل دا دیر زیاد کے کل مونگا الرٹ را کی نو دیا واڑو مونگا باہر نہ پیو آگے دا پارا مونگا دا ککو تھی سرا کہ انڈور گیمز کی آگا ور سرا کوا نن سبا ہر اروس چی دا اروس پخپل زان کی و امتحان لیا دے گھر میں ٹائم پوری کے اخیرہ نہیں وڑو کی کل بس تا اچھا تا کیو آگا پسی راشی سو کو تا بوت لولا نا آگا ٹائمی چی مونگا لگا سا واقع لو بس دواگانو سر باہرم زو واڑم لی کو دواگانو سر واپس راز ہوا
کس ہم دا پیخور پا گڑون دا پاکستان پا قبائلی سیمو کے ترہگر و گنچ میر سکولونا تباہ کڑی دی او ماشومان یہ پنخ کڑی دا خلکو پا فکر دے حالاتو دا غوی حوصلے نور ہم لوڑے کڑی دی چی دوی دا خپلو بچو دا تعلیم او تربیت لپارا دا غا ماشومان سکولونو تا اولی گی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره تیر کال د مومند ایجنسی په یک غون کې د بمی چاودنې له کبله نه یوازې ګڼ شمیر خلک وژل شوي بلکې په دې پیښه کې ډیرو دوکانونو ته هم نقصان رسیدلی و د یک غون د بازار دوکانداران وایي چې د چاودنې اوه میاشتې تیرېدلو وروسته اوس هم د دوی دا بازار هغسې نه دی بحال شوی او کاروبار باندې هم لوی اغیز پرېوتی دا چې دوی څه وایي د شانواز سرکزی په رپورټ کې به یې واورو
یکغون بازار د محمد ایجنسی د داخلي دروازې ترڅنګ د غر په لمنه کې آباد دی چې په شای د لوور سب ډیویژن تحصیل یکغون دفتر جوړ دی د بازار کې د ځای اول سرسره د افغان کډوال هم یو شمیر دوکانونه جوړ دي او په دې بازار کې د اوومې میاشتې په نهمه نیټه کال 2010 کې یو زوروره بمی چاودنه شوې وه چې په لسګونو دوکانونه یې په مکمله توګه نړولي او د سلو څخه زیاتې په نیمګړې توګه ړنګولي وو بازار ته راغلي او هم په بازار کې روزګار کوونکي د شپږو شلو څخه زیات اولس پکې مړه او د یو نیمو سلو څخه زیات پکې زخمیان شوي وو دا سات چې دغه چاودنې اووه میاشتې پوره شوې دي بازار هغه شان بحال نشو
زمانم محمد رحمان دے عرف میں مالم خان نے اور وسلے کار کم تقریباً دیش کالو رہی سی تقریباً دل تو وسلے 25 دکان نہ ہو اور وہ تقریباً دو یا دری دکان پاتی تھی گا خود سر درک نہ کر دوربین کیم نہ کری سکن راضی بد مختلف چار سدا مردان پہ خبر ڈیرے شب کا دادا دعوی علاقے خلق بات سودا گانے خرچہ بولے وہ سکن راضی ہم قبائلی خلق ہم سنا لی خپل خرچے آلات وجہ نہ چالات خرابی سالی نہ
شیر افضل خان چې په بومی چاودنه کې زخمی شوی وو او ځوان زوی یې مړ وو هم د چاودنه د ځای سره یې هوټل جوړ دی هغه وای چې اوس د هغه هوټل ته اولس ډیر کم راځي
نور دغه حالات والا چې خب نه سواره باندې والا چې خب بور حالات د انبار نه بم راتل د پنډیانې نه بم راتل د دانشکول نه بم راتل د پړانګار نه بم راتل د ازمن قاسم خیل دا بم رات وس واخې خو بدر سروز دره کېږي او مخکې به واته زره لږ زره روپۍ دکانداري کې
او یو بل تن چې افغان کډوال دی نوم حمید الله دی او په بازار کې سبزي او شنې میوې خرڅوي هغه مشال رډیو ته وویل چې دې ځای تبا ډیر د لری لری ولس راتلو او د هغه روزګار ډیر آباد وو
روزگار هم مخ کې بد د افغانستان خلک مراتر لوز د لک اغم ناراضیا او لک اغه سیزي سکنن خو مخه روزگارم لک سلور سو کې یوي سي تراغله ده 15-20,000 روپۍ دکانداري کې درو 15,000 نه کیږي نو خامخا منګم لکا بدنن او سبا کوم وای زنن بالات خو دې خو کیو سبب خو کی مزم دغه خیر ته پراتی پوه شروع
او عبدالمجید چی زئی وسیدون کې دی او سماجی کارکون دی بازار کې خپل یو شمیر دکانونه په کرای ور کړیو هغه وویل چې د 14 ورستو سروزګارونه بیخی ختم شوی دی
بازار آبادی خو چې مخکې په کم حساب و هغه کې تقریبا 40% پاتې ده 30% زمونږ بازار آبادی او خلکو تلل راتلل ختم شوی دي بیخي روزگار پر خودون کې خلکو کې جدي د اصلي مستری نو دلته هغه بالکل نشته ری او د ګاډ ورک شاپونه چې کوم کده ویلډ والو او کوم میکانیکانو هغه ټول تلی دي نه مکمل ختم شوی دي
د غولس اول چې هغه اوس هم په دې تمناستي چې کې دې شي اولس بیا روان شي حالات خوشي او د هغوی روزګارونه آباد شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
نن د پښتو ژبې نامتو شاعر د پښتو بابای غزل د امیر حمزه خان شینواری ولسم تلین مانزل کیږي د نوموړي شاعر د هغه نورسته د نسلونو په شاعر او د لیکوالانو په کار باندې اثر پرې باسلې دي حمزه بابا په خیبر ایجنسی کې زیږیدل و د نوموړي ژوند او کار ته د مشال ریډیو همکار فرهاد شینواری کتنه کړې ده او دا رپورټ یې را لېږلې ده
نند پختو جبی عظیم شاعر صوفی ادیب او بابای غزل امیر حمزه خان شینواری ولسم کلیزا منزل کیگی امیر حمزه خان شینواری نه یوازې د پختو غزل کمال ته رسولی دی بلکې نظم نثر ډرامې افسانې سفرنامې نوویل او یو شمیر کتابونه یې هم لیکلي دي. د حمزه بابا د لاس لیکلې څه شاوخوا درې سوه ډرامې د آل انډیا ریډیو د پېښور څانګې او ریډیو پاکستان نه خپرې شوي دي او په خاصه توګه باندې د جرندګړي په نوم ډرامه خو یې د انګریزۍ اردو روسۍ فرانسیسۍ فارسی او داسې نورو ژبو ته هم ژباړل شوی ده. حمزه بابا د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون هم ولیکلو او د دې سندرې هم تخلیق کړې او په خپل یې پکې د اداکار په توګه باندې کار هم وکړو. دوی مروجه تعلیم تر ډېرې مودې پورې حاصل نه کړای شو خو خپله مطالعه دومره ژوره وه چې هغې ته اوس هم مکتبونه پوهنتونونه او ادارې حیرانې دي. د حمزه بابا د ژوند فن او شخصیت ته د خیبر سیمې یو شاعر او ادیب پروفیسر اسلم تاثیر افریدی سداسی کتنه کوي.
نو په پښتو ادب کې د ناول کمی و، په پښتو ادب کې د ډرامې کمی و، په پښتو ادب کې د سفرنامې کمی و، په پښتو ادب کې د رپورتاج کمی و، د داستان کمی و، د غزل کمی و، د نوي نظم کمی و، د نثر کمی و. نو دغې ټولو ته حمزه بابا ملا وتړله او په وار وار یې هر هغه شی ولیکلو چې هغه د نورو پښتنو لیکوالو دپاره د لارې مشالم شو او د هغوی یو تحریک هم ملاو شو. په هغه زمانہ کې با عام خلکو دا ویل چې پښتو چې کومه دا د دوزخ ژبه ده، پښتو چې کومه د غیرو خلکو ژبه ده. نو بابا یو داسې تحریک وچلولو چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم.
دوی وایي چې حمزه بابا په خپل غزل کې پښتون روایات ورځای کړل او د پښتو غزل یې په رښتیا پښتون کړو.
دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګا، دا چې کوم دی ننواتې، نو دا بابا را واخیستل او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل، نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق و. نو پښتنو ورته هرکلی وویلو او ډېر په شاد اومد یې قبول کړو. لکه د مثال په طور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي. لوی واړه پښتانه و زلفی کم سے کم سے خلا گڑما، زلفی کم سے کم سے خلا گڑما، ولی دیوی خواروار پختانا
رازا چی آواز جوڑ کو جنگڑا پسنگل کی رازا، چی آواز جوڑ کو جنگڑا پسنگل کی رازا، چی آواز جوڑ کو جنگڑا پسنگل کی.
د حمزه بابا د شاعرۍ په حق لباندي لیکوال حمد الله جان بسمل خپل خیالات صدا سي وړاندې کوي.
هغه په شاعرۍ کې د فکر او د جذبې چې کم تناسب دی کنه، نو هغه ډېر زبردست دی. جذبه رومانس رومانټک ټریل چې کوم لاګا دل، نو هغه هم هغه انتها ته رسولي دی. فکر دی چې هغه کوم فلسفه سپیش دی، وحدت الوجود فلسفه پاره کې اکسلنت کړی، نو هغه هم ډېر انتها ته رسولي دی.
همدارنګ شاعر او ډرامه نگار محب الله شوق ورته صدا سی پیرزوینی لری.
حمزه بابا د پښتو غزل چلی په اصلي معنو کې د پښتو غزل کړی او هغه سیزونه چې د ښکلا جلا جمال او د ښایست نښې دي په انسان کې، او بیا د انسان د تعلق په جوړولو کې، د جذبو په خورولو کې، د احساس په پیدا کولو کې، هغه په پښتنو ټکو تورو او لوزونو باندې یاد کړي دي او هغه په غزل کې داسې ځای کړي دي چې مونږ پرې سوچ کوو، د دې دور خلک پرې سوچ کوو، کوم پښتانه ملګري پرې سوچ کوي. نو همدغه ځای د راځو چې حمزه بابا د غزل له پښتو غزل له په اصلي معنو کې د پښتو رنګ ورکړی او پښتون غزل ته جوړ کړی دی.
د پښتو ادب د پاره د حمزه بابا خدمات به ټول پښتانه همیشه یاد ساتي. لکه چې دوی په خپل اپ یو شعر کې وایي چې د پښتو سړ اور بلکې حمزه برخه زما همشتا، دا یادگار به تل ژوندۍ وي په راتلونکو پښتنو کې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ د مشال ریډیو د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې بواوري چې په نړۍ کې د خوراکي سامان بیې ډېرې لوړې شوې دي. جاپان په رسمي ډول منلې ده چې چین ترنا په اقتصادي وده کې مخکې شوې دي او د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلکوای بیکاری ډېره ده. د اونې هواد کې به پر مالټا وغږیږو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اقتصادي نړۍ ستړي مشه د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې باور چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. جاپان په رسمي ډول منلې ده چې چین ترنه په اقتصادي وده کې مخکې شوی دی. د افغانستان د پکتیا ولایت خلک وایي بیکاری ډېره ده او د ونې په هیواد کې به پر مالټا وغږیږو. له مشال راډیو سره اوسئ. د نړیوال بانک په یو تازه خبر شوی رپورت کې ویل شوی د نړۍ په پرمختلون کې هیوادونو کې د خوړو د بایو د لوړیدو لکبله د تیر کال د جون لمیاشت راهیسې 40% خلک د نسمنې ښکار شوی دي. په دې هیوادونو کې د خوړو بایو د 2008 زیږیز کال کچ ته رسیدلی دي او دا هغه وخت وو چې نړیوال اقتصادي بحران امریکا او د اروپا هیوادونه زخت ځپلی ول. د نړیوال بانک د غړو هیوادونو د ډلې دا رپورت پر داسې مهال خپور شوی چې د روان نیمیاشتې په 13 او 19 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پرمختلون کې 100 هیوادونو د ټولنې غونډه کیږي. د نړیوال بانک مشر رابرټ بی زویلک وایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې تر خطرناک حد لوړې شوې دي چې دا د نړۍ پر مخ د میلیونونو خلکو ژوند له لوی ګواښ سره مخامخ وي. نوموړی زیاتوي د بیو لوړېدل اوسمهال هم خلک د نسمنې ښکار کړي دي او په ځانګړي ډول پر هغو خلکو زیات فشار راولي چې د خپلې ګټې نیمایي برخه په خوراک څخه لګوي. د نړیوال بانک د خوړو د بیو د څار جدول وښیي چې د 2010 زیږیز کال د اکتوبر او د روان کال د جنوري ترمنځ د نړۍ د خوراکي توکو د بیو شرح 15% لوړه شوې ده او که تیر کال ته وګورو نو د تیر ټول کال پرتله سږ کال د شرح 9% لوړه ده. په دې ډول دا شرح د 2008 زیږیز کال پرتله یوازې 3% کمه ده. د نړیوال بانک رپورت وایي د غلې په ترڅ کې د غنمو بیه تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. د غنمو نړیواله بیه د تیر کال د جون او د سږ کال د جنوري ترمنځ 2 چنده لوړه شوې ده. همدا ډول د جوارو بیه 3% لوړه شوې ده. خو د وریجو بیه چې په نسمنو هیوادونو کې ډېرې خوړل کیږي هسې نه ده لوړه شوې لکه څنګه چې د غنمو او د جوارو هغه لوړې شوې دي. د نورو خوراکي توکو بیې هم په بیلابیلو پرمختلون کې هیوادونو کې لوړې شوې دي لکه په هند او چین کې د سبزیو بیې او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د دالو هغه. د نړیوال بانک رپورت زیاتوي د 100 پرمختلون کې هیوادونو د ټولنې په اوسنۍ غونډه کې باید پر دې مسلې خبرې وشي او د دې مسلې د هواري لارې چارې ولټول شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
چین په نړیوال اقتصاد کې له جاپان مخکې شوی دی او په دې ډول یې د نړۍ د دویم لوی اقتصاد لرونکي هیواد په ډول ځای ترلاسه کړی دی. په لومړي ځای امریکا ده. اقتصاد پوهان وایي که چیرې چین په همدا کچ خپل اقتصادي ودې رفتار ته دوام ورکړي نو په راتلونکو 15 کالونو کې به امریکا هم شاته پرېږدي. د مشال راډیو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي یې تاسو ته دروړوي.
د فبروري پر 14 نیټه د خپاره شوو معلوماتو تر مخې په کال 2010 کې د چین ټول جی ډی پی یا ناخالص ملي پیداوار 15.89 تریلیون ډالر سو چې د جاپان تر 15.44 تریلیون ډالر کلنی ناخالص ملي پیداوار زیات دی. خو جاپان چې ټول آبادی د چین د آبادی لسمه برخه جوړیږي د سړي سر حساب لس چند شتمن دی چې د کس پر سر یې د کاله ناخالص ملي پیداوار 40,000 ډالر دی. د جاپان د کابینې مشر مرستیال یوکیو ایدانو د فبروري پر 14 نیټه په ټوکیو کې په یو خبري غونډه کې پر دغه ټکی ټینګار وکړی.
که څه هم موږ د هیواد په کچه په ناخالصه ملي پیداوار کې پاتې راغلي یو خو د سړي سر ناخالصه ملي پیداوار په لړ کې جاپان اوس هم تر چین 10 چنده زیات دی. موږ باید خپل پیداوار او د خپلو ګاونډي هیوادو پرمختګ په کار راولو چې دا ډول موږ خپل دولت راتلونکي نسل ته ورسوو.
جاپان تر څلوېښتو کلونو زیات په نړۍ کې تر امریکا وروسته دوهم لوی اقتصادي هیواد و. تېر اونۍ نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF خبرداری ورکړی چې د جاپان پور او کلنۍ خساره پایداره نه ده او ډېر ژر ورته د پاملرنې ضرورت دی، خو د بېسېکه او لږ آبادۍ له کبله به دا اسانه کار نه وي. بلې خواته د چین اقتصاد خپل مخ په وړاندې مزل ته دوام ورکړی دی. د تیرو شلو کلونو راهیسې د چین په ناخالص ملي پیداوار کې د کال 9% زیاتوب سوی او تمه څرګندېږي چې په 2020 کې به 10% سي. دا خبره په باور سره کېدلای سي چې ګرانی د شتمن او غریب ترمنځ راپورته کېدونکي ټولنیز تاوتریخوالی او پر برامداتو تکیه کول د چین د واکدارانو لپاره لوی چیلنجونه دي. خو که اوسنۍ اوضاع هم دغه ډول روانه وي، نو اقتصاد پوهان هیله څرګندوي چې چین د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي هیواد ګرځېدلای سي او په کال 2025 کې به امریکا هم شاته پرېږدي.
تاسو د مشال رادیو اقتصادي نړۍ خبرونې ته غوږ یاست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک وایي بیکاری ډیره زیاته شوې ده او ډیر ځوانان د دې ولایت د مرکز ګردیز په څلور لارو کې د مزدورۍ په هیله ناست وي. هلته بیا د کار او د ټولنیزو چارو د ریاست مشر وایي په سلګونو کسانو ته یې د حرفه‌ای زده کړې زمینه برابرې کړې دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک له بیکاری او بیروزګارۍ سره ټکوي او په خبره چې د دې ولایت د لری پرتو غرنیو سیمو اوسیدونکو خو اوس مهال یوازې د ژوند چاره د ځنګلي ونو د وهلو او د لرګیو د خرڅلاو په پیسو پر مخ بیایي.
نوم مې بختار ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته موږ چې د ګردیز چوک ته راووځو نو کار نه وي. خلک هغه څه زورول کوي، راځل موږ سره لاړ سه، کار داسې هلته ولاړ سه، بیا بیا پیسو نه سره جوړېږو، کار نه پیدا کېږي. او موږ دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو داسې کارخانې یا بل کارونه پیدا کړي چې موږ کار پکې وکړو.
زه حمیدالله پیران د ګردیز چوک کې قرار لرم، د مزدوری د پاره ولاړ یو. دلته کله ورځ کار پیدا شي هغه هم زموږ د خېټم نه کېږي. هوټلونو کې دومره قیمتي ده چې بیخي د چایو پیسې لا نه کېږي. هغه یوه ورځ چې روزانه موږ وکړو نو کارونه نشته، بیروزګاري ده. هلته کور کې ماشومان هم ډېر لرو نو موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې کارخانې یو څه شی جوړ کړي او موږ پکې مصرف شو د موږ د پاره څه کاروبار پیدا شي.
خو د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالصمد مصلح وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د پی آر ټي په مرسته 2900 ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې حرفي ورزده کړي او ډېری هغو ته د اړوند کاربختیا هم موندلې ده.
2900 کسان پکتیاوالو ځوانانو ته کوم چې بیروزګار او مناسب واجد د شرایطو موږ دوی ته کورسونه آماده کړي دي او له کورسونو فارغ شوي دي. سامان چې دغې په وسیله دوی خپل ځان ته کار پیدا کړي، خود کفا شي او کاریابي مورته کړي دي. فعلا هم د پکتیا او د ولسوالیو په کچه دوی په خپلو کاروبار بوخت دي.
دا چې د دې ریاست لخوا په جوړ شوي کورس کې کومې حرفي ځوانانو ته ښودل کېږي، یو ځل بیا عبدالصمد مصلح:
حرفي عملا فعالیت کوي، چې یو د نلدوانی حرفه ده چې ډېرس کسان پکې مصروف دي. بل حرفه د ترمیم د موټر ده، د وړو موټرو البته. بل حرفه نجاري ده چې په همدو کې ډېرس نفره شامل ده او زده کړه پکې کوي. او سلارم حرفه د کمپیوټر زده کړه ده.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په کورسونو کې په زده کړه بوخت ځوانان خوښي کوي او وایي چې وړاندې له دې همره وس نه درلود چې په خپل لګښت د ښار په کورسونو کې څه زده کړي. د کورس یو تن ګډونوال او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحمید:
د ولایت احمد ابا اوسیدونکي دلته د کمپیوټر د زده کړې لپاره راغلي. موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې د کمپیوټر زده کړې کوو.
ځینې زده کوونکي غوښتنه کوي چې د کسب او هنر دا ډول کورسونه د پکتیا د ولسوالیو ځوانانو ته هلته په ولسوالیو کې جوړ شي. د کورس د یو تن ګډونوال عبدالله شاه په خبره چې بیکاري په ولسوالیو کې د مرکز پرتله ډېره زیاته ده:
فلحال دلته د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې دلته زده کړه کوم. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله چې د موږ دولت ته په وړیا توګه موږ ته دغه زده کړې شوا کړې دي. یعنې میسر دي موږ کولی شو، ځکه ځینې غریب اکثره غریب شاګردان چې نس کولی په بازار کې په پروګرام ځکه یو پروګرام په بازار کې په زر یو نیم زر افغانۍ پروګرام تدریس کوي. نو د هغوی لپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغه دلته راسي او په وړیا توګه دلته زده کړې کوي. دولت موږ دا غوښتنه چې نه یوازې په مرکز کې داسې پروګرام، بلکې د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې داسې وړیا پروګرامونه شروع کړي، هم د کمپیوټر او سره په څنګ کې د انګلیسي.
د چارو کارپوهان که څه هم دا ډول کورسونه ګټور بولي، خو د بیکارۍ ستونزې د حل لپاره د صنعتي پارکونو او لویو کارخانو جوړول لازم ګڼي چې په سلګونو نالوستي ځوانان پکې په کار بوخت شي، چې دا چاره به د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او اوس درته د سویلی اروپا هیواد مالټا په اړه معلومات ترکوم. د مالټا ټاپوګان د مدیترانې په سمندرګي کې پراته دي. مالټا له 1814 څخه د برېټانیې تر واک لاندې هیواد وو او په 1945 کې یې ازادي ترلاسه کړه. دا هیواد د اروپایي ټولنې غړی هم دی. مالټا د نړۍ تر ټولو ښایسته سیمو کې حسابېږي. دا هیواد د خپلو خوراکي اړتیاوو یوازې 40% برخه په خپله پیدا کوي. تازه اوبه ورسره ډېرې کمې دي او د انرژۍ سرچینې هم پکې لګې دي. د 2009 کال د اټکل تر مخې ټول مالی پیداوار یې 9.33 اربا امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې یې اقتصاد 1.8% وغورځېد. په مالټا کې کالنۍ سړي سر ګټه 3300 امریکایي ډالر ده. 9% بېروزګاري ده پکې. مالټیز یې اولسي ژبه ده او د پلازمېنې نوم یې والټا دی. د مالټیز سندرغاړي مایکل فینچ په دې اولسي سندرې خپرونه پای ته رسي چې پکې د مالټا د آب و هوا او ښایست ستاینه شوې ده.
Alegría harto elite alegiero el jeren siram seita bla o clima alek massech kollen gen el refia ol harifa memshit ma atar men dadnei ana saif ya sha el dunya o shedu amat kedna hey Tamellartana collo stato orale oppure protagonisce shomit ha johra alta malta masse scor alta mela ward becria tu nesmente emosei chile do alla seltie che ali gente semei
اقتصادی نړۍ.
مشال زموج رنای استاسو.